آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د 1499 کال د لړم د میاشتې 12مه د نومبر د 3 نیټې سره برابر ده. دا د ازادي رادیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلې. په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
چین او افغانستان درې مهم سندونه لاسلیک کړل. د اتریش البته یو نوې لایحه جوړه کړې ده چې هدف یې د هېواد ته د افغان مهاجرینو د ورتګ مخنیول دي. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې مرګ دی پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسی ده.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان گاونډي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د شمیر د کمښت له امله اندېښنه نه لري. روسي چارواکي وایي چې دوی به هر هغه څه وکړي چې د شنبه د ورځې د روسي الوتکې د رالویدو علت معلوم کړي. او په خوست کې سي کارکونکي وایي د هغه ماشومانو لپاره چې د پولیو ضد درې ورځنیو کمپاینونو په مهال پاتې کیږي اضافي ګرځنده ټیمونه پر دندو وګماري. دا هغه رپورټونه دي چې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته یې اورئ. اوس په موقعي پوره خبرونو ته چې ځان او شب آشنا او اشق الله رحیم زید درته اورم.
السلام علیکم. دا هم بشپړ خبرونه. د چین د جمهور رئیس مرستیال لی یانچاو نن د یو لوپوړي پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر کابل ته راغلی دی. چین د جمهور رئیس مرستیال لی یانچاو کابل ته در رسیدو لږ وروسته په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یوځای د افغان حکومت او چین د چارواکو ترمنځ د دریو سندونو د لاسلیک په وخت حاضر شول او د رسنیو پر وړاندې لنډې خبرې وکړلې. جمهور رئیس غنی د چین د جمهور رئیس مرستیال ته د خرغلاس پر وخت وویل چې کابل ته د لیانچان پر مشرۍ د چین د پلاوی سفر د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو ښه اقدام او سمبول دی. جمهور رئیس غنی د افغان حکومت او د چین د چارواکو ترمنځ د دریو سندونو د لاسلیک په باب په خپل خبرو کې وویل چې دغه درې سندونه د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره مهم سندونه دي.
د هلمند تر پرله پسې ناامنۍ وروسته په هلمند کې د پوځ تر ټولو لوړ پوړی جنرال له دندې نه لرې شوی دی. د ملي دفاع د وزارت د جلب او جذب مرستیال هلمند ته د قول اردو د نوي قمندان په توګه ټاکل شوی او هلمند ته په رسیدو سره یې په محلي وخت نن غرمه سمدستي خپله دنده پیل کړه. په هلمند کې د 215 میوان قول اردو مخکنی قمانده د جنرال دادن لونګ په غاړه وه. دا هلمند یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دفاع د وزارت د پوځ په لیکو کې د سمې ادارې د نشتوالي له کبله انتقادونه کېدل او ځکه یې دغه تازه ګام پورته کړی دی.
له تېرې شپې راهیسې د لښکرګاه ښار سره نږدې د مرجې په ولسوالۍ کې جګړې زور اخیستې ده او ځایي اوسېدونکي وایي چې له مرکز څخه د دغې ولسوالۍ ته مرسته ونه رسېږي نو ممکن د ولسوالۍ د مخالفانو لاسته ورشي. د مرجې ولسوالۍ د لښکرګاه له باباجي سیمې سره وصل سیمه ده چې نادلي او لښکرګاه سره نښلوي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا غږ آشنا رادیو ته په خبره کې وویل چې که هلمند ته توجه ونه شي ممکن د مرجې ولسوالۍ په ګډون یې ځینې نورې سیمې هم د مخالف وسلوالو لاسته ورشي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د مهاجرینو ستونزه یوازې د جرمني اوتریش ترمنځ په سرحد کې نه حل کیږي. هغه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د څه فکر د نه کوي چې په هغوی به تاثیر نه راځي. د ټولنې زیات مهاجر تر اوسه جرمني منلی دي او ورپسې بیا سویډن او اوتریش هغه هیوادونه دي چې زیات شمیر مهاجر ورغلي دي. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن یو ځل بیا غږ وکړ چې مهاجر دې په عادلانه ډول په ټولو هیوادونو کې وویشل شي. د اروپایي ټولنې یو شمیر هیوادونه په دې کې زړه نازلي دي چې د مهاجرینو د ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې اتریش یو نوې لایحه جوړه کړې ده چې هدف یې دغه هېواد ته د افغان مهاجرینو د ورتګ مخنیول دي. د اتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې د نوې لایحې له مخې افغان مهاجر نشي کولای چې تر دریو کلونو پورې خپل د کورنۍ غړي وروغواړي. د توتریش ته مهاجر د قانون لمخې د نور هیوادونو مهاجر کولای شي چې د یو کال نورسته خپل د کورنۍ غړي وغوړي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچار د توتریش ته پریکړه غندلې ده. دا اداره وایي که چیرته په مهاجرینو د سفر کولو قانوني لارې بندې شي، هغوی به په خطرناکو لارو دغه مزل وکړي. د اتریش د کورنۍ چارو وزارت وایي د همدې کال په لومړنیو اتو میاشتو کې 46,000 مهاجرینو په هغه هیواد کې پناه اخیستې ده چې 10,500 افغانان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای وی چې د مرګ دی په امریکا د شار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسی و. خامنه ای او د ایران د حکومت یو شمیر سخت دریځ غړي وی چې په امریکا باور نشي کېدلی. دوی وی که امریکا ته موقع په لاس ورشي اوس به هم ایران اړنګ کی. خامنه ای دا څرګندونې نن په تهران کې د محصلینو سره په یوه غونډه کې کړي دي. سبا په ایران کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ایرانی محصلینو د هغه برید الراز لمانځل کیږي چې د 1991 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 3 نیټې شوې وې. په دې ورځ سخت دریځه محصلینو د امریکا د قونسلګرۍ 250 کارکوونکي د 444 ورځو لپاره دننه په سفارت کې یرغمل کړي وو. د همدې پیښې نه وروسته د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې هم پرې شوې، خو د ایران اوسنی جمهور رئیس حسن روحانی کوښښ کوي چې د امریکا سره اړیکې بیرته جوړې کړي.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په نړۍ کې په هر لسمه دقه کې یو داسې ماشوم پیدا کیږي چې د یو ملک تبه هم نه وي، په اصطلاح بې هویته ماشوم پیدا کیږي. په دې اړه نور تفصیل د متی الله عابد ناورو.
په نړۍ کې دا وخت 10 میلیونه داسې انسانان هم شته چې د یو هیواد د اتباعو په شمار کې هم نه راځي، ځکه چې دوی په نورو خاورو زیږیدلي دي او ملکونه ورته د پیدایښت امتیازات نه ورکوي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د موسسې د ژغورنې د چارو مسؤول واکر ترک وایي چې هغه ماشومان چې د بې هویتۍ او بې وطنۍ په محیط کې لویږي په ژوند کې سخت مشکلات او نیمګړتیاوې لري. هغه وایي دغه ماشومان په تریخ حالت کې ژوند تیروي. دوی د نورو ملکونو سره ځانونه مقایسه کوي او زړه خوري، ځکه چې دوی ویني چې د همدوی په شان نور انسانان چې د ملکونو تابعیت لري هر ډول امتیازات لري او دوی ورنه بې برخې دي. نه مدني حیثیت لري او نه صحیح سهولت. دوی د ځان او نورو ترمنځ په دې توپیر نه پوهیږي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو موسسې د ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې دوی دې هر ماشوم ته یو ډول سند ورکړي تر څو دوی د خپل اصلي هیواد شهریت هم ولري او هڅه وکړي چې یو ماشوم د خپل نژاد، نسل او مذهب په اساس د قانوني حقوقو نه محرومه نشي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مګزاد نن د سه شنبې په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. مګداد چې په رسمي سفر ایران ته تللی د المایادین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي، موږ په سوریه کې په ملي سطحه د مذاکراتو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د اساسي قانون په پروسې غږیږو. ښاغلي مګداد ویلي، موږ د عبوري ادارې په جوړېدو بحث نه کوو چې غرب یې غوښتنه کوي.
روسیا وایي په مصر کې د خپلې الوتکې د رالوېدو په هکله به بشپړ تحقیقات کوي. دغه الوتکه چې د شنبې په ورځ غورځېدلې وه 240 تنه پکې وژل شوي دي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
پس پر لیو کې زیاتره روسي اتباو چې د مصر ساحل ته په چکر ورغلی او بیرته پیټرزبرګ ته وروانو. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ ولستا په وینا کې ویل،
без всяких сомнений должно быть сделано все, чтобы объективная картина.
دا قربانیانو نه شاوخوا نیمای مړی د سینای پټاپو کې مندل شوې دي. مصری چارواکو د نورو مړو د لټې ساحه پراخه کړې ده. نظرانه یوسف زئی، آشنا رادیو، واشنگتن.
په اران سمندر کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا جوړ شوو ټاپوګانو ته نږدې د امریکا د جنگي کشتیو ځای پر ځای کېدل دي چین ته ګواښ نه ګڼل کیږي. د بحري ځواکونو جنرال هیرس د بیجنګ په پانتون کې امریکایي محصلینو ته نن وویل چې د یو ایس ایس لسن پاناما د توغندیو تباه کوونکي جنگي کشتۍ چې 22 کیلومتره د چین لخوا جوړ شوو ټاپوګانو ته نږدې شوی، دا کار د ازادۍ او د بشري حقونو د حفاظت د هدف لپاره شوی دی. جنرال هیرس وایي چې دوی د افریقا د هوایی او سمندري نړیوالو قوانینو لمخې کړې ده.
د عراق د پارلمان غړی او سیاستوال احمد جلیبی چې په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکا په يرغل کې ډیر مرسته کړې و نن د زړه د حمله له وجې مړ شوی دی. د عراق د دولتي تلویزیون یو راپور وایي چې هغه یو کلن و او اوس د عراق په پارلمان کې د مالی کمیټې مشر و. جلیبی ډیر وخت په برتانیې او د امریکا په متحده ایالاتو کې تیر کړی و او همدلته یې ماسټري او دکتورا اخیستې وه. جلیبی امریکا ته استخباراتي معلومات ورکړي و چې ګویا د صدر د صدام حسین حکومت د زیاتې تباهۍ وسلې لري او همدا وجه وه چې امریکا په عراق باندې یرغل وکړ. خو وروسته بیا دغه معلومات غلط ثابت شول او هغه په امریکا کې خپل محبوبیت ترلاسه ورکړ.
او په ترکیه کې چارواکي د هغه مذهبي مشر 15 تنه پلویان نیولي دي چې کوخه کې د جمهوریت طایب اردوان حکومت اړنګ کې. سیمه ایز مطبوعات وایي چې دغه کسان په غربي ساحلي ښار ازمیر کې د امنیتي ځواکونو په یوې چاپې کې نیول شوي دي. درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل، خو سپورتي خبر پکې نه و. نو سپورتي خبر په سټډیو کې د خپل همکار متی الله عابد نورو. عابد سره ستړی مشي
من له سره د سپورتي خبر لکه څنګه چې په نو هم موږ معلومات ورکړو چې په کابل کې د زونونو په ساوی د شپږیزي د شلورو د کرکټ سیالۍ پیل کیږي. هغه پیل نه نو شو د دوه لوب کتون کې کابل کې وو چې په بندي امیر خماران او همدا شانتي د یوبل ټیم میساینک اتلان دوی اول لوب وکړه. کپتان یو نوروز منګل او بل نبی ساحل چې کرکټ ټیم ټیم کپتانان هم وو. د کتونکو پر جالب دی چې هغه لوبغاړي چې دوی غواړي چې مخامخ ژوندۍ وي نه هغه نن ټول کابل کې راغونډ شوي دي او د مختلفو ټیمونو په نمایندګۍ لوبې کوي. شپږ ټیمونه دي. دغه ټیمونه به نن د 12 نومبر پورې هر ورځ دوه دوه لوبې کوي. بیا به د سیم فاینل یو فاینل به نن چې کوم دوه لوبې وشوي څنګه تاسو ته موږ ویل چې د میساینک اتلانو او د بندي امیر د خمارانو د نومونه خاص خاص جوړ کړی
دی. ډېر
ایرون کې
اوس اتلان به
د خماران
اتلی اتلولی ګټي او خماران به چی چی
نو نن لکه چې اتلان زورور شو خماران لوبه د وګټل لوبه د پیل سره سم څنګه چې میساینک اتلانو د بندامیر د خماران سره لوبه درلوده هغه کې د مقابل ټیم خپل هغه پیل کې منډه لږ کمی وکړې او تر شپږ څلوېښت منډې وکړې. د نبی ساحل په شمول نور الحق هم ښه لوب منډې وکړې خو مقابل ټیم له خوا ګلبدین نایم چې بالینګ کې ښه وځلېدو دو لوبغاړي اوس وځلېدل هغه د دوی د سکور د یا منډې ډېره په اسانۍ سره پوره کړې. ګلبدین نایم 2 منډې جوړې کړې او دې سره د لوبې غوره لوبغاړی شو. دویمه لوبه نوشه بجانې څنګه چې د خمارانو خبره کوو د پړانګانو خبره هم ده. سپین غر پړانګان هم پکې دي او بیا نهنګان هم دي. هغه هم د امو چې د امو په سیند کې به څومره غټ غټ نهنګان دي او هغې نه چې کوم ولایتونه بلخ نه کندوز نه ورته ولایتونه لوبغاړي راغلي دي د جاوید احمدي په مشرۍ باندې هغوی نن ښه لوبه ونه کړه. شو یوازې کریم صادق ښه لوبېدو او یو سل 23 منډې په شلوري د لوبو کې ډېر کمی. یو خو مشکل د منډو کم او بل دوه ځلې باران هم وشو په دواړو لوبو کې. باران په وجه باندې دغه لوبې مختصره شوې او اخره کې چې هدف مقابل ټیم ته ورک د سپین غر پړانګانو ته نو هغوی په اسانۍ سره پوره کړ او د دې لوبې غوره لوبغاړی بیا سمیع الله شینواری شو. دا لوبې به سبا هم ادامه لري او موږ اوریدونکو ته وایو چې د امریکا غږ آشنا راډیو به د ویب پاڼې د لارې د فیسبوک د لارې د تلویزیون د لارې او حتی د راډیو د لارې هم مسلسل د دغه لوبو جریانات چاخ لوبه وکړه څنګه لوبه وکړه دا بسانه پسانه او وخت په وخت ورکو. نو سبا لوبه ده د کابل د بازانو ترمنځ او د بند امیر د خمارانو او د سپین غر د بازانو ترمنځ اور سره مقابل کې به د بو ساتونکي. نو دا معلومات به بیا سبا د خبرو کوو. ها مانه نه به
احساس کور ودان
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې نړۍ او سپورتي خبر واوریدو. خو اوس په موقع د روان پروګرام لومړی رپورت ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د عسکرو د شمیر د کمښت له امله اندېښنه نه لري. ښاغلی جان کیری نن د سېشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې کوښښ وکړ د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو ته ډاډ ورکړ چې واشنگتن د مرکزي آسیا امنیت ته ژمن دی. پاموکي رپورټ ده.
د تاجکستان او ترکمنستان دواړه هیوادونه د اسلامي افراطیت د خپرېدلو له امله ویرلې دي.
همدارنګه د متحده ایالاتو چارواکي هم ویره لري چې د حکومت له خوانه به د هغوی خلاف سخت اقدامات ناوړه نتایج ورکړي او په سیمه کې به غټه بې ثباتي منځته راشي. د جان کیری سفر د مرکزي آسیا هیوادونو ته وروسته له هغه نه کیږي چې روسیې خبرداری ورکړ چې اسلام پال افراطیان له افغانستان څخه په سیمه کې خپریږي. مسکو دا اشاره هم ورکړه چې خپل نظامی حضور به زیات کړي.
ښاغلی جمهور رئیس، زه له تاسو نه ډیره مننه کوم چې زما هرکلی مو وکړ. زه ستاسو د هغه پریکړې مننه کوم چې د C15 د غونډې په اړه مو موافقه وکړه. موږ د دې په اړه نورې خبرې کولای شو. زه سترګې په لار یم چې د یو شمېر هغو مسایلو په اړه له تاسو سره خبرې وکړم چې موږ یې په اړه ګډې اندېښنې لرو.
ښاغلی کیری د تاجکستان اقتصاد او امنیت ته د متحده ایالاتو پر تعهد ټینګار وکړ.
اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم چې متحده ایالات یو داسې تاجکستان ته ژمن دی چې خپلواک، خوندي او خوشحاله وي. موږ غواړو چې له تاسو سره د اقتصادي ستونزو په اکله چې ډېرې مهمې دي کار وکړو. همداراز موږ غواړو چې هغې امنیتي همکارۍ ته دوام ورکړو او حتی لا زیاته یې کړو چې زموږ ترمنځ موجوده ده.
د متحده ایالاتو چارواکي هیلمند دي چې د مرکزی آسیا هیوادونه بل افغانستان نه د متحده ایالاتو د عسکرو د ایستلو سوکه بهیر ته په دې نظر وګوري چې واشنگټن دوی یوازې نه پرېږدي. متحده ایالات د روس په نیت شکمن دي چې ګنې غواړي خپله زړه امپراتوري بیرته منځته راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم پام وکړئ بل رپورت ته. روسي چارواکي وایي دوی به هر هغه څه وکړي چې د شنبې د ورځې د روسي الوتکې د رالویدو علت معلوم کړي. په دې الوتکه کې 240 رښتنه ووژل شول او لومړني رپورټونه ښیي چې الوتکه په ځمکه باندې د لګېدو نه مخکې په هوا کې چاودلې. اوس جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې پیښې د بشپړو څېړنو ژمنه کړې. په دې اړه هم رپورټ لرو.
لومړنی رپورټونه وایي چې د جت لاینر ایربس روسي مسافرونکو الوتکه هم ځکه ته تر رسیدو او لګېدو مخکې تاش په تاش او ټوټې ټوټې شوی وه. د اسلامي دولت ترهګرې ډلې د دې الوتکې د رالوبلو ادعا کړې. خو د الوتکې بلاک باکس چې د الوتکې د دقیق موقعیت، څرنګوالی او د پیښې نه مخکې په الوتکه کې دننه د حالت په اړه ټول مهم معلومات پکې ثبت دي، په دې اړه د ډاډ وړ معلومات په ډاګه کولای شي.
د الوتکې بلک باکس د پیښې نه وروسته په اوله ورځ وموندل شو، خو ورته زیات تاوانونه هم رسیدلي دي. او کله چې په دې مسأله کې ټولې شاملې ډلې راورسیږي، نو موږ به هم ثبت شوي اسناد یو په یو رابرسېره کړو.
پرون دوشنبه د الوتکې د رالویدلو د پیښې نه وروسته جمهور رئیس پوتین د لومړي ځل لپاره د خلکو په وړاندې څرګند شو.
زه د دې پیښې د قربانیانو، خپلوانو او عزیزانو سره د خواخوږي مراتب شریکوم. دا یو لویه تراژیدی ده.
پوتین د پیښې د علت پر معلومولو ټینګار وکړ. څو زی دخل او مسؤول مقامات په دې اړه غوره او لازمی اقدامات وکړي. د روسیې د هوایي شرکت چارواکو په دې پیښه کې د تخنیکی او یا هم انساني مشکلاتو احتمال رد کړی او وایي چې یوازې بهرنۍ منبع او قوه د دې پیښې عامل کېدای شي.
نیت تکیخ اتکاز
فارتاپا د انجن د درېدو د سیستم د ناکامېدو د هیڅ ډول ستونزې نشي کېدای چې په هوا کې د الوتکې د ډړې وړې کېدو سبب شي. هو، د څوتو احتمالي پړاوونو او کچو تراژیدي چې د نور عوامل سره یو ځای شي او څوتو سیستمونه په یو وخت کې لکاره ولويږي، نو د داس یو حالت احتمال شته. خو په دې پیښه کې بیا هم باید الوتکه پر ځمکه باندې د لګېدو نه وروسته ټوټې ټوټې شوی وای.
روسیه خپل سلطنه کارپوهان د مصري چارواکو سره د پاتې جسدونو او د الوتکې د ټوټو او پارچو په موندلو کې د مرستې لپاره لیږلي.
موږ خپل ځانګړی پام د قربانیانو خپلو خپلوانو ته اړولی دی تر څو ورسره هر ډول مرستې وشي.
تر اوسه پورې د جسدونو نیمایي شمېر د پیښې له ځای څخه موندل شوي او مصري چارواکو هم د پلټنې سیمه لا پراخه کړې ده څو د پاتې قربانیانو جسدونه وموندل شي. متحده ایالاتو هم په څېړنو کې د مرستې وړاندیز کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ور ولګوئ تر څو خوندی بی او باصحت بی او آینده روشانه.
په خوست کې صحیح کارکون کې وی د هغو ماشومان لپاره چې د پولیو ضد درې ورځنیو کمپاینونو په محل پاتې کیږي اضافي ګرځنده ټیمونه په دندو ګمارلي. دوی زیاتوي د دې لپاره چې هیڅ ماشوم له واکسین نه پاتې نشي دغه ټیمونه تر کمپاین وروسته په کلو ګرځي او له واکسین پاتې شوي ماشومان واکسینوي. نور حال به په دې اکله د ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واورو.
سپینګیری حاجي سلطان غنی د خوست مرکز د ډیری سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي که څه هم زده کړې نه دي کړې خو زیاتوي پر دې پوهیږي چې واکسین د ناروغیو په مخنیوي کې اساسي رول لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین هر کمپاین پر مهال یې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه د ژغورنې په خاطر خپل ټول ماشومان واکسین کړي دي.
ګټه ودا لري چې د هر ګزار دپاره د هر شي دپاره صحیح ده. نو واکسین کې چې ګټه نه وایي نو څه کول؟ میاس په میاس راځي دا ورکوم. یو واکسین خدا دا چې فائدې رسوي دا خلک ولا ټول تر خوشاله دي نو چې خراب وي خو نه به ورکوم.
د ارقامو له مخې د هر کمپاین پر مهال په خوست کې تر 4000 ډیر ماشومان د پولیو ضد واکسین محروم پاتې کیږي چې عمده لاملونه یې د ماشومانو ویده کېدل، د ودونو او جنازو مراسم او ځینې نور بلل شوي. د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت امیر ډاکټر زهید الله وایي چې یادو ماشومانو ته یې د واکسین د تطبیق لپاره اضافي ګرځنده ټیمونه ګمارلي او تر درې ورځني کمپاین وروسته په کلیو بانډو ګرځي.
هیله مې دا ده چې موږ سره هغه ماشوم چې په دې درې ورځو کې پاتې وي، هغه کور چې په درې ورځو کې پاتې وي، هغه کله چې په درې ورځو کې پاتې وي، موږ سره شریک کړي تر څو هیڅ د 15 کلنۍ نه لاندې ماشوم د موږ د واکسین نه پاتې نشي او تل لپاره یې د پولیو ناوړه وحشي وایروس څخه په امن کې وساتو.
په همدې حال کې د خوست ولی مرسیال عبدالواحد پټان له امریکا غږ سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د واکسین د دوه اوساسکو په وسیله د خپلو ماشومانو دایمي روغتیا تضمین کړي.
اصلا ډیر عادي شی دی، کوم داسې تشویش وړ نه ده. دوه څاڅکي چې د کې الله شفا صفات ورته یې خېده په دې اوبو کې او دا به ستاسو ماشومان ټول ډیر بد مرض چې هغه پولیو ده دا هغې نه به انشاءالله تعالی وساتي، د خپل فامیل او د دې ټولنې د اوږو بار به نه وسي او هغه به د جامع ته خدمت کوي.
مدني فعال سلیم وفا بیا د ګزن یا د ماشومانو د فلج ناروغۍ په محوه کېدو کې د صحي رضاکارانو تر څنګ د خلکو ونډه هم ډیره مهمه بولي.
د خلکو مسولیت دا دی چې دوی باید واکسین په منظمه دوره کې باید خپل ماشومان واکسین کړي، ازيري کړي او مثلا کازیر نه کړش خدای مکان د دوی ماشومان کلاغنه پات کیږي له واکسین څخه دوی هغه د مایوبیت لستونز سره مخامخ کیږي.
سره له دې چې سکال په خوست کې د ګزن مثبت په خراپور نه دی ورکړل شوی، مګر له شمالي وزیرستان سره د ګډ سرحد او د وزیرستاني کډوالو د تګ راتګ له امله د یادې وایروسي ناروغۍ لا جدی خطر سره مخ ولایت بلل کی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه نوروز منګلیم د کرکټ ملي لوبډلې توپ وهونکی. درنو هیوادوالو، د پولیو له ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کلن نه ټیټ ماشومان واکسین کړئ.
ویاړ د ټول ملت یې غرور زموږ غیرت یې سمبول مو د وحدت یې سمبول مو د وحدت یې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
درنو اوریدونکو په خاري بسونو کې خزه لکوم ستونزو سره مخ دي. تاسو کله په بسونو کې د تاک را تاک په وخت لستونزو سره مخ شوی که هو نو ستونزه مو د فیسبوک باندې هم راته امدا اوس ولیکئ او څو شیبه وروسته یا نیم سات وروسته چې د خزه لپاره ځانګړې خبرونه نجيبه ناشابه پیلېږي په خبرونه کې په مستقیمه توګه د تلیفون د شمیرو له طریقې هم قدر مونږ خوندو کولای شي چې ستونزه مطرح کړي خپل قصه را سره شریک کړي. درنو اوریدونکو اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیسته
د چین د جمهور رئیس مرستیال لی یان چاون نن د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پر یو رسمي سفر کابل ته راغلی دی. د جمهور رئیس مرستیال لی یان چاون کابل ته تر رسیدو لږ وروسته پر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یو ځای د افغان حکومت او چین د چارواکو ترمنځ د دریو سندونو د لاسلیک په وخت حاضر شول. د هلمند پرله پسې نامنۍ وروسته په هلمند کې د پوځ تر ټولو لوړ پوړی جنرال له دندې څخه لرې شو. د ملي دفاع وزارت د جلب جذب مرسیال هلمند ته د قول اردو د نوي قمندان په توګه ټاکل شوی او هلمند ته په رسیدو سره یې په محلي وخت نن غرمه سم د سیخ پر دنده پیل کړه. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مخکنی قمندان جنرال دادان لونګ په غاړه درلودله. له تیر شپې راهیسې د لهکرګاه ښار سره نږدې د مرجې په ولسوالۍ کې جګړې زور اخیستی او ځایي اوسیدونکي وایي کم د مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته مرسته ونه رسیږي ممکن د ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ورشي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د مهاجرینو ستونزه یوازې د جرمنی او اتریش ترمنځ په سرحد کې نشي حل کېدلی. په همدې حال کې اتریش یوه نوې لایحه جوړه کړې ده چې هدف یې دغه هېواد ته د افغان مهاجرینو د ورتګ مخنیول دي. د اتریش د کورنۍ چارو وزارت وایي د نوې لایحې له مخې افغان مهاجر نشي کولی چې تر دریو کلونو پورې د خپلې کورنۍ غړي وروغواړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی وایي چې د مرګ دیبي پر امریکا د شوار هدف د امریکا ولس نه بلکې د امریکا پالیسي ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداروي په نړۍ کې په هر لسم دقه کې داسې یو ماشوم پیدا کیږي چې د هیڅ ملک تباه هم نه وي. روسیه وایي په مصر کې د خپلې الوتکې د راوېدو په هکله به بشپړ تحقیقات کوي. د الوتکه چې د شنبه په ورځ غورځېدلې وه 240 رشتنه پکې وژل شوي دي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال فیصل مقداد نن د سه شنبه په ورځ د عبوري دورې د جوړېدو نظر رد کړ. په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي چې د چین په جنوبي بحیره کې د چین لخوا جوړې شوو ټاپوګانو ته نږدې د امریکا د جنگي کښتیو ځای پر ځای کېدل د چین ته ګواښ نه ګڼل کیږي. د عراق د پارلمان غړی او سیاستوال احمد جلیبی چې په 2003 میلادي کال کې یې په عراق د امریکا په یرغل کې ډېر مرسته کړې وه نن د زړه د حملې له وجې مړ شو. او په ترکیې کې چارواکو د هغه مذهبي مشر 15 تنه پلویان نیولي دي چې کوښښ کوي د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حکومت ړنګ کړي. سیمه ایز مطبوعات وایي چې دغه کسان په غربي ساحلي ښار ازمیر کې د امنیتي ځواکونو په یوې چاپې کې نیول شوي دي. د دې پېښې نه دوه ورځې وړاندې په ترکیې کې عمومي انتخابات وشول چې د ښاغلي اردوان د عدالت او پرمختګ ګوند پکې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. خبرې ادارې وایي چې پولیسو د ازمیر د ښار په څو سیمو کې د پولیسو افسران او جګپوړي چارواکي چې د مذهبي مشر فاتولا ګولن ملاتړ کوي نیولی دي. دغه مذهبي مشر په امریکا کې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبری خبرونه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړي مطالبم دا چې تاسو واوریدل. قدر مون اوریدونکو په سولاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه رپورټونو او خبرونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي ورپسې به د خځو لپاره ځانګړې خبرونه نجيبه ناشابه هم واوري چې موضوع ته سره شریک شو. په خاري بسونه کې خځې لکه مو ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ د فیسبوک په پاتې هم موضوع ته سره شریک شوې ده او د سټډیو د شمیرې له طریقې هم کولای شي چې درنو خوندو تاسو مونږ سره اړیکه ونیسئ. تر بیا الله مال.
رادیو